با همکارم صفی الله استان اگزای باشید.
بله، من انس هرجانی. وقت به افغانستان که در مازیګر څلور بجې شپې دا پروګرام تر پنځو بجو دوام کوي او دوی منیمه تر ډیره د ورکشي ازان خبرونه ته ځانګړي ده. خو په لومړی نیمه کې راپورونه او خبرونه مهم راپور ده چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو په برخه کې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه رد کړي دي. دا هم اوري چې په پاریس کې ورسته حمله د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم له پراخ خبرګون سره مخ شوې دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زید راوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګرو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته ستونزې د سیمې هیوادونو ته زیان پېښوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کوله ټینګار وکړ چې دا یو مهمه موضوع ده او باید پکې ځنډ رانه شي.
ما امیدوار هستیم که دولت مطابق وعده کده یار سان جمع داده
ازیتیار زیاده کرده مک هیله لرو دولت پا دی برخه که چکو مجمنه کرده او فیصله شوی باید عمل وکری او هر سمره جر چه ممکن وی دی ولسی جرگی او دی ولسواله شوراگانو دی انتخابات تو پاړه اقدام وکړي. خغلی عزتیار زیاته کړه چې د غوراوی کمیټه باید د فیصلې لمخې خپل کار پیل کړي او د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. نوموړی وایي که چیرې دغه موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو د خلکو باور د انتخاباتو پر پروسې کمیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې موجوده ستونزې د سیمې هیوادونو ته خطر پېښوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ایزه همکاري وشي.
کوم شی چې موږ لرو هغه تروریزم دی چې د بیلابیل ډلو لخوا جوړ شوی او هم دغه ډلې په افغانستان کې جنګ کوي، خو وروستی هدف یې افغانستان نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنیو تروریستي ډلو توده ساتلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکر ناروغۍ له امله شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمرالدین د یکشنبې په ورځ د شکر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځ په مناسبت وویل چې دا یوه خطرناکه ناروغۍ ده او د وخت په تېرېدو سره کولی شي د انسان عصبي سیستم ته زیان ورسوي. د روغتیا وزارت سلاکار زیاتوي هغه کسان چې سلویح کاله عمر لري باید هر کال د شکر ناروغۍ معاینات وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په دیارلس نورو ولایتونو کې د منځنۍ ټولګۍ لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی همایی نن رسنیو ته وویل چې د دغه کتابونو ویش تر 2 اونیو پورې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغو کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوی دی. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
فرانسوي څیړونکو د هغو بریدکوونکو له ډلې یو پیژندلې چې د جمعې په شپنه وخت یې په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اجنس راپور ورکړی چې 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د یوې پرېسوې ګوتې د موندل کېدو په مرسته پیژندل سوی. مصطفی جرمي سابقه درلوده او د افراطي کېدو خواته روان و. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون یوه کنفرانس ته وویل دغه بریدکوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و.
د یو هغه ترورست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه پیدا او د رسمن وپیژندل سو. د 1915 میلادي کال د نومبر په 28مه په ایسون کې زیږیدلی، د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم ترورستي جرم نیول سوی او د جمعې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمینې پاریس شپږ سیمې په نښه سوې. وتنه برید کوونکي هم چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وه وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دا بریدونه یې په سوریه او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د امریکا ولسمشری ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت وسلوالي سختریزي ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن، امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخوانی والي یا گورنر مارتین اومالی چې درې وړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ته د کلک ځواب ویلو غوښتنه وکړه. دې ډلې د پاریس د حملو چې 129 تنه پکښې وژل سوي دي مسؤلیت منلی دی. بل خوا په فرانسې کې پرون شنبه لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو نه 30 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وسوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه وه. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیل سي. په خبرو کې د شامل خواوو لخوا د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړې د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون تشکیل کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 1300 کې آزاد انتخابات ترسره کړي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیل کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې مشران د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالات.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 14 منفي 1، هرات اسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزار شریف اسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 14.3، جلال آباد اسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 22.8، ګردیز اسمان اوریځ د تودوخې لوړ درجه 14.منفي 1، او په بامیان کې به هم اسمان اوریځ وي د تودوخې لوړ درجه 14.9.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په برخه کې افغان حکومت ډیر څه کړی دي.
Not just, of course, for Afghanistan, but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګوی د دې لپاره د ولسمشر ځینې تخنیکی فرمانونه رد کړي چې له اساسي قانون سره اړخ نه لګاو.
فرمان جناب رئیس جمهور صادر کردنی در مخالفت به قانون اساسی و سایر قوانین آمده کشور بود. به این اساس پارلمان تصمیم گرفت که فرمان رد بکنه.
په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه د افغان سوشل میډیا والا یا هم د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کاروونکو خبرګونونو په اړه هم درته ریپورت خبرو. په بهرنیو خبرونو کې راپورونه کې هم دا وایي چې په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو لپاره فرانسوي چارواکو هڅې تیز کړي دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره د ورکو شوی اذانو خبرونې ته ځانګړې ده.
به هم خراغلی رازول لمری راپورت ده افغانستان ده بحرانوی چار وزارت وی ده سیمیز اقتصادی همکاری پا برخه که چه کم اقدامات افغان حکومت کردی ده چولی سیمی لپارگه چه وردی ده بحرانوی چار وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ده خبرن نیک شنبی ده افغانستان و سیمی ترمینز ده اقتصادی و سیاسی همکاری پا را جورشی بی کنفرانس تا وکره ده کنفرانس ده ختیز و لویدیس انستیتوت پا ابتکار و ده افغانستان ده بحرانوی چار وزارت و ده افغانستان ده سوداگری و صنایع خونی پا همکاری جور شوی و دیات انستیتوت مشر هم په سیمه کې د ستر اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره د سیمه ایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیټي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسیې کې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یک شنبه په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. ښاغلی کرزی ویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټولې سیمې ته رسیږي. په 2004 کال کې موږ د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمیزو اقتصادي همکاري کنفرانس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه دی، بلکې دا یو سیمیز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. ښاغلی کرزی همداراز ویل چې افغان حکومت تل له سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د ده په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنګیږي، او په وینا یې چې د هغوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید پر وړاندې سیمه ییز اقدام وسي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې د غونډه رابللې وه ویل چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی، او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. د یوې تر ټولو ستره ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی، او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړای سو دا اعتماد رامنځته کړو، نو موږ به اړیکې هم رامنځته کړای سو. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بالقوه امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای سي. د همداراز ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نښلولو کې حیاتي رول لوبولی سي. موږ باور لرو چې سیمه ییز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي آسیا اقتصاد له ختیځې منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به د دغو مارکیټونو د نښلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې، بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ییزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو بلیدل سي چې د سیمې هیوادونه به څومره وکړی سي په دې برخه کې پر شته ستونزو برلاسي سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلای شي، البته اوریدل شي کوم انټرنیټ کې وي، او هم درز مطالب په دغه وی پانه کې لوستل شي. د افغانستان ولسی جرګوي د جمهور رئیس زینی فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه رد کړی دي. ولسی جرګې د شنبه پورز د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام پکې استثنا خودل شوی وو. حقوقي کارپوهان وایي چې د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شي، د بشپړ ردولو لپاره په کار ده چې شرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په تیرې سبان دی یوې میاشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابیل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګې وایي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثنا وګڼل شي هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې ښودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و رای اعتماد و سلب اعتماد رایت های ویژه ولسی افغانستان است.
د مقرری و تاییدی د باور رای او سلب اعتماد ولسی جرگه صلاحیتو ندی. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کرده له قانون سره په ټکر کې دی ځکه رد سو، ځکه چې د قانون لمخې یو مسؤل یوازې دوه میاشتې د یوه پوست سرپرست پاته کېدلی سي.
له دې وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالي کال په وروستیو کې د یوې اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دی، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست په اړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې اونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارتونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وایي کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګه یې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل
حکومت په خپلو اجراتو کې چې کوم مشکلات سره مخامخ کېږي، قوانین د خپل وضعیت او د خپلو غوښتنو د خپلو امکاناتو سره برابر کړي، دوی تعدیلات راولي، تخنیکي فرمانونه ورکوي. اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رد کړی، اما که چیرې مشرانو جرګې له خوا نه رد شي، دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی، دا د تطبیق وړ نه دی.
که له یوې خوا ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوي فرمانونه غیر قانوني بولي، خو د هر چارواکي وایي چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروسته فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی.
با در نظر داشت شرایط امنیتی کشور و بعد
د هیواد امنیتی شرایط و تفکتو سره او له هغې وروسته چې ولسی جرګې د دفاع وزیر ته د باور رای ورنه کړه، جمهور رئیس د دې لپاره چې په چارو کې خلا رامنځته نه شي د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ لپاره یې دغه فرمان صادر کړه.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران، والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومت یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستي د پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د ولسمشر ځینې فرمانونه رد کړي دي او ویلي دي چې دغو فرمانونو له اساسي قانون سره په ټکر کې او یا هم له اساسي قانون سره اړخ نه لګو. په همدې موضوع مو د حقوقي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون له استاد پوهاند ډاکټر ودیر صافي سره مرکه کړې ده او په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې د دغسې فرمانونو ردول په داسې حالاتو کې څه معنا لري.
داسې وایم چې نظر په قانون دی، اساسي رئیس دولت کولای شي او وزیر خپل تر دوه میاشتو دپاره سرپرست مقرر کړي. دوه میاشتو نه چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی، باید د پارلمان نظر واخلي. نو خبره دا ده چې موږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکې به د پارلمان سره پر خلاف د پخوانی حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي، ولې جرګه هم نه منله د پارلمان فیصلې او دوی هم ورته چندان ارزښت نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي. دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او نه پریږدي چې دوی فرمانونه صادر کړي. دوی په غیاب کې هماغه دی چې دوی دا هم نه دی منلی او نور هم نه مني. نور هم په پارلمان کې چې دوی اکثریت رایه ورکوي، دوی د قومي د لحاظه، د تنظیمي د لحاظه، د نورو سیاسي ملاحظاتو د خاطر خپل اهداف لري.
استاد، تاسو د سیاسي انتخاب اخیستلو مسله یاده کړله. په دغسې حالت کې چې افغانان له سلو ستونزو سره مخ دي، ولسي جرګې ته په کار ده چې سیاسي انتخاب واخلي له ولسمشره او دغسې پرېکړې وننګوي؟
کار نه ده، مګر دوی استدلال کوي، وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نه شي کولی، د هغه د سرپرستۍ موجودیت باعث بې امنیتي شوې ده. که دا یو کم وزیر انتخاب چې موږ ورته رایه ورکړو، شاید چې هغه بهتر کار وکړي. نظر دی ته دوی ټوله پړه په همدې سرپرستانو اچوي چې وضعیت خرابېږي. دا د سرپرستۍ د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور یې غواړي یا بل غواړي، اما ملت یې نه غواړي، دي کار نشي
کوله. ولسی جرګه یا دغه ځینې فیدبکونه یا ځینې معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه، ځکه چې بهرني پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت له سرپرست چې اوس موضوع هم مشکل هم په همدوی جوړ دی، دوی نه ملاتړ کړی دی، دوی ډیر ښه مدیر ارزولې دي. د دې خبرې ترڅنګ، یعنی د دې خبرې پام کې نیولو سره، ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغه جنگي شرایطو کې؟ مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوی څوک راځي، هم بیا د خلا رامنځته کیږي، د قدرت او د اداري خلا را رامنځته کیږي. دغه مسله به بل اخر څومره افغانانو ته ضربه ورسي نسبت دې چې مسله دوی تاکید پدې وکړي.
خو خبره ده چې ضربه رسي مګر د حکومت کار ده چې دوی خپل اړیکې د پارلمان سره سمې کړي. دا چې د پارلمان کې دوه خونې دي، یو مشرانو جرګه یو ولسی جرګه، هر یو ځان د خپل وظایف لري او رسالت لري. نو ولسی جرګه دا څه فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشرانو جرګه دا تایید نه کړي، ورته کې بیا هم فیصله نشي کولای توشي لپاره.
د حقوقي چارو د کارپو او د کابل پانتون د استاد ډاکټر ودیر صافی څرګندونی مو د ولسی جرګې د ورستیو پریکړو په اړه چې د ولسمشر ځینې تقنینی فرمانونه د دې لپاره چې ګواکې له قانون سره په ټکر کې دي رد کړي واوریدي.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په پاریس کې د روسي حملو د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه له ځان سره لرلې دي. د ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول ځینې کارونکي دغه حمله غندلې او د پاریس له خلکو سره یې غمرازي ښکاره کړې. د شنبې د شپې د 14 ورځو په نتیجه کې په پاریس کې 29 تنه وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانان چې له کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د چاودنو او انتحارونو شاهدان دي، د هغه هیواد د خلکو درد تر نورو ښه خپلولی شي کوم چې د ورته پیښو ښکار شي. په پاریس کې د روسیو چاودنو په اړه د افغان حکومت تر څنګ نورو عامو افغانانو هم په ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کې په لیکنو او خپلو پروفایل تصویرونو ته د پاریس د جنډې په رنګ ورکولو سره له اغیزمنو سره خپله غمرازي شریکه کړې ده. دوی لیکلی چې له ترهګرۍ او انسان وژنې نه کرکه لري. د فیسبوک یو کاروونکي همت الله میساق په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې یو شمیر بنسټپاله بې پوهې مسلمانان په هیڅ ډول د نړۍ د اسلامي ټولنې ښکارندوی نه کوي. موږ مسلمانان یو خو ترهګر نه یو. یما حنیفی د فیسبوک یو بل کاروونکي بیا په خپل پاڼه کې لیکلی چې په افغانستان کې هر ورځ په لږګونه کسان وژل کیږي. طارق هاشمی بیا لیکلی چې په پاریس کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش پر وړاندې د نړیوالو د یو ځای کېدلو لپاره یو ښه فرصت دی. اریانا سید لیکلی چې پاریس ته دعا وکړئ، بیروت ته دعا وکړئ، غدنی ته دعا وکړئ، زابل ته دعا وکړئ، کندوز ته دعا وکړئ، نړۍ ته دعا وکړئ او انسانیت ته دعا وکړئ. او د فیسبوک یو بل کاروونکي صدیق یوسف بیا نورو ته په خطاب کې لیکلی چې هغه کسان چې د داعش لخوا په ننګرهار کې ووژل شول، د هغوی عکسونه مو هم باید په پروفایل کې ایښي ول. په پاریس کې له تېرې شنبې د شپې په 14 او ډزو کې 129 کسان وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر د 3 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د فرانسې پیښو د نړۍ د رهبرانو تند غبرګونونه هم راوپارول. د نړۍ یو شمیر مشرانو د غمرازۍ په ویلو سره دغه بریدونه په کلکو ټکو سره وخندل. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د انتحاري حملو او چاودنو ترسره کول که هغه په افغانستان کې وي یا په نوره نړۍ کې یو غیر انساني عمل دی.
نه تروریستي عمل نه، دغه هر بان هر قدرت هر چې دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي بیخي یو 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 نابخشونکی عمل دی. هیڅ رقم هیڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هیڅ انسانان دي راسه رقم خلی ډېر نه پیږم. والا
توریستی عمل په باره کې داده چې د موږ تقبیه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته. هر چیرته په هر ګرد نړۍ کې عمل توریستی کیږي د تقبیه کوو.
افغانان په دې باور دي چې ترهګری پوله او مذهب نه پیژني او نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواښ دی. دوی وایي چې د ترهګرۍ د ریښو د له منځه وړلو لپاره باید د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه رښتینې هڅې وکړي تر څو نور بل هیڅ انسان د چاودنو او انتحارونو کار نشي.
اوریدل چې په ټولنیزو شبکو کې ځینو افغانانو د پاریس د وروستیو خونړیو حملو په اړه خبرګونونه ښودلي او دغه حملې غندلې دي. اوس به هم غوږ شو چې ځینې نور خلک د دغو حملو په اړه څه وایي او تروریستي عمل څنګه بولي.
نه تروریستي عمل نه، دغه هر بان هر قدرت هر چې دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي بیخي یو 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 نابخشونکی عمل دی. هیڅ رقم هیڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هیڅ انسانان دي راسه رقم خلی ډېر نه پیږم. والا
زما نظر د توریستی اعمال په باره کې داده چې د موږ تقبه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د موندلو لپاره په فرانسه او له دې هېواده بهر د اروپا په نورو برخو کې هڅې تیزې شوې دي. د پاریس په حملو کې چې له سلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 نور ټپیان دي، د نږدې سلو ټپیانو وضعیت تروسه خطرناکه ښودل شوی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې پولیسو د وروستیو خونړیو حملو د وو وسلوالو له ډلې لومړی پیژندلی دی چې د فرانسې تبع دی. د دغو حملو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، پر فرانسې سربیره نړیوالو څیړونکو هم څیړنې ګړندۍ کړې دي. په دغو حملو کې چې د جمعې د ورځې ناوخته وشوې، 199 کسان وژل شوي او 352 نور ټپیان دي چې د 99 ټپیانو وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوي چارواکو لومړنی حمله کوونکی 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی خودلی چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوتې چې د پاریس د باتیکلان د کنسرټونو په تالار کې موندل شوې معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغو حملو چې د پاریس د کنسرټونو په یوه تالار، رستورانتونو او د یوه سټډیوم په مخ کې وشوې، له لس میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلی ابدو پر مجلې حملې د دغه ښار آرامي مختل کړې وه. دا لومړی ځل دی چې په فرانسه کې سخت دریځي ځانوژونکې حملې ترسره کوي. په تېره جنوري کې د چارلی ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکې حملې کار نه و اخیستل شوی. د دغو حملو په تړاو د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نورو برخو کې هم ګړندې شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغې حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د یوه حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورټ موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. د یونان د اطباو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورټ لرونکي کس د اکتوبر په 3مه د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس راجستر شوی دی. د فرانس ورس په وینا لومړنی پیژندل شوی حمله کوونکی عمر اسماعیل مصطفی د پاریس په لمنه کې په یوه بې وزله سیمه کې دنیا ته راغلی، درې ورونه او دوه خویندې لري. هغه په اوو کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅکله هم زندانی شوی نه دی. د ګوتې هغه نښه چې پولیسو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندلې له هغې سره چې د پولیسو په دوسیه کې ده سر خوري. د پاریس څارنوال فرانسیوس مولنس وویل مصطفی ته په 2010 کال هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خوا ته مخه کړې وه، خو هیڅکله هم له یوې تروریستي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. پولیسو د شنبې په شپه د هغه ورور او پلار هم ونیول. دو حمله کوونکو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې ځانونه والوزول او یو هم د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. درې حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ د فوټبال مسابقه روانه وه ځانونه والوزول. اووم حمله کوونکي هم د کنسرټونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزوه چې یوازې یو کس یې ټپي کړ. د یور آسیا د ډلې څیړونکي وایي د دغو حملو څرنګوالي ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستی او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهده وي.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو، البته په پاریس کې د وروستیو خونړیو د حملو په اړه مو د فرانسوي چارواکو د هڅو د ګړندیدو په اړه څرګندونې واورېدې. اوس به هم راشو افغانستان ته. په هلمند ولایت کې د لښکرګاه په ښار کې انتحاري حمله شوې ده. ویل کېږي دغه حمله د ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. دا چې دغه دقیق وخت څه وخت او په چا باندې دا حمله شوې ده، الیاس دایي هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه دی. الیاس دایي د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې دی. مهرباني دای سپ
دغه ځانم دغه مو ته غشم دي کې مخکې د لشکرګاه شهر د پله د هغه پله چې لشکرګاه شهر د نادانی ګرمسیر مرجه او جنور ولسوالۍ ته رسېږي. زه په ورودي دروازه کې چې شهر تر خپلې وځي د ملي مدرسه په کوم شي کې درم زه خپله د عملیې په سیمه کې یم. دلته معلومی دي چې د خارجي ځواکونو یو څانګ د سجدو په حال کې دی او د دې ترڅنګ د افغان ملي اردو د ضربتي اقتصادي څنګه هم ولاړ دي. او موږ لومړني معلومات دا ترلاسه کړي دي چې دا د موټر بم حمله ده البته او تر اوسه پر د خارجان د مرجول په اړه د ټیک معلومات نه څه ویل کیږي چې موټر بم د لمړي ځل حمله یا برید د بارني یو ځواکونو په موټر باندې ترسره کړی چې په مرجول سره کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو سره یو د عملیات کې بوخت وو او دوی دغه هوایي
بلې دای صاحب یو څه بل دغه سیمه کې اوس مثلا د زخمیانو احتمالي زخمیانو د انتقال لپاره هم څه تدابیر نیول شوي موټر شته امبولانسونه که څنګه دغه سیمه کې
موږ ولیدل چې ډېر امبولانسونه راغلل او ځینې مړي وو ټپیان انتقال کړل خو دقیقه شمېره د کوم څرګندېږي چې په سیمه کې دا مهال د لښکرګاه ښار ته هم خلک ډېر وځي او د ښار څخه د باندې خلک هم ساعت راځي په دې سیمه کې ډېر ګربار وو د احتمالي لیدنه چې ما خپل لیدلې چې څرګندېږي چې د مړي او ټپیانو شمېره
بلې دقیقا د بهرنیانو تر څنګ چې موټر یو ویجاړ شوی ستاسو په خبره سوځېدلی دی همدا مهال نور د ملکیانو موټرې هم زیانمن شوي دي سیمه کې که څنګه
موږ نږدې خلک د ملي امنیت ځواکونو تر څنګ بهرني ځواکونه او خپل افغان ځواکونه موږ نږدې سیمې ته نه پرېږدي خو چې موږ ګورو یو تان ګور اخیستی او داسې معلومېږي دا د بهرني ځواکونه دي خو اوس پرې نږدې سیمې ته څوک هېڅکله ولیکولی چې دا څوک دي
د حملې د شدت په اړه عام خلک څه وایي هغلته چې شاهدان و دوی څه وایي چې څه رقم حمله وه او شدیده وه که څنګه
د خلکو سره چې موږ وکتل هغه وایي چې شاوخوا نږدې سیمو ته څه چې ځینې لرو سیمو کې هم څه شی ماته کړي دي د خلکو د کورونو او کلکلانو او
عامله زوره وره. بله په هلمند کې د ازادي روډي خبريال الیاس د کور ودان و مریدل چې د لخرګه خر په لومړی ناحیه کې په ورودی دروازه کې البته د خر چې ځینی مهمه دولتي ودانې هلته شته موټر بم چاودنه شوی چې هدف هم ویل کیږي د بهرنیو پوځیانو موټرو او نور خلکو ته هم پکې مرګ جوړ لاوختي خطر اوسه پوری چارواکي د دقیق مرګ جوړ لشمیر له خلکو سره نشریکوي. وخت په افغانستان کې څلور بجې او دیرش دقیقې صالح محمد صالح استودیو ته تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو موټر بم چاودنه شوی تر اوسه د تلفات او پاړه څینې دی ویل سوی. د افغانستان د مشرانو جرګې غوړو په پاریس کې ورستي انتحاري حمله وغندله او د دغه سپیشو د مخنیوي لپاره د ټوریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. روغتیا وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکرې ناروغۍ له کبله شاوخوا 3000 کسان مړ شوي. د پوهنې وزارت وایي په کابل او دیارلسو نور ولایتونو کې د منځنیو ټولګیو لپاره د 12 لکه درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یوه 9 کسیزه ډله نیولې. فرانسوي څېړونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې په شپنه وخت په پاریس کې لږ تر لږه 129 کسان ووژل او تر 3.5 زیات نورې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. په فرانسې کې پرون لس تنه هغه وخت وژل شول چې سریل سایر یا ډیر ګړندی اورګاډي د ازمیښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جیشل ډلې یا د ستورو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم ابراهیم صافی ته ورکو چې د سپورت نړۍ خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان تکواندو لوبغاړو د تاجکستان په آزادو سیالیو کې شپږ مډالونه وګټل. د تاجکستان په سیالیو کې د افغان ټیم روزونکو احمد رومان عباسی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو د برونزو مډالونه ګټل دي. احمد فواز شیرزی، جوهر شاز خلوال، عبدالباسط لطیفی، الهام پوپل او عبدالله دلاور هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې د برونزو مډالونه ګټل دي. د آزادي سیالۍ د منځنۍ اسیا د تکواندو لوبغاړو ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نومبر په 14 نیټه پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې افغان روزونکي احمد رومان عباسی ته د غوره روزونکي لقب هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې ټاکل شوی سبا په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 کلنو د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څنګ رئیس سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې دا اته ټیمونه هغه ټیمونه دي چې په خپلو جنونو کې اتلولي خپله کړې او په دې سیالۍ کې به هم غوره سری انتخاب شي.
دا لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د فوټبال د نوې دولس کلنو د ټیم لپاره د غوره لیګ سیالۍ په لاره چوي او د دې سره سره چې په دې کې د دولس کلنو د ټیم لپاره غوره سری ټاکل کیږي، د فوټبال فدراسیون او د بیلابیلو ملي ټیمونو د روزونکو لخوا په هغه لوبغاړو چې په ولایتونو کې ښه استعدادونه لري وپېژندل شي او هغوی به د دولس کلنو او دولس کلنو ټیمونو ته دعوت کړي.
د ښاغلي کاظمي په خبره دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي او د روزونکو لخوا به غوره سری انتخاب او د ملي ټیم لپاره به معرفي شي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل اوس به هم راشو د سیمې یو بل راپور ته. د سوریې د بحران په هکله په ویانا کې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دغه هیواد کې د سیاسي واک د انتقال په یو پلان موافقه وشوه، خو یو لړ نور مسایل لا هم حل شوي نه دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر لغونډې وروسته د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې موافقه وشوه چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو استازي د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه خبرو ته سره کینی. ملګري ملتونه په یوې اعلامیه کې چې د غونډې د ګډون کوونکو اړخونو په استازیتوب یې خبره کړې وایي چې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې به یو با اعتباره پراخ بنسټه او غیر فرقهیي انتقالي حکومت جوړیږي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړوي او د اتلسو میاشتو په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کوي. خو یو لړ اساسي مسایل لکه په انتقالي حکومت کې د بشار اسد رول نه دی حل شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل چې موږ اوس هم د بشار اسد د برخلیک په هکله سره اختلافات لرو، خو د سیاسي پروسې په پرمختګ تکیه کوو. موږ په دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ رسمي خبرې د دواړو لوریو لخوا په یوې ټاکلې نیټه کې وسي. هیله لرو چې دغه خبرې د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه ځنډیږي. No later hopefully than a target date of around January 1st. د ویانا د غونډې ګډونوال په دې هم سلا نشول چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعده شبکې ارتباطي ډلو سربیره به د مخالفینو نورو کومو ډلو سره اوربند نه کیږي. په دې موافقه شوي چې هغه هیوادونه چې د کومې ډلې ملاتړ کوي باید په اوربند باندې د درېدو ضمانت هم وکړي. د ویانا په غونډه کې په دې هم د نظر توافق ونه لیدل سو چې په سوریه کې د تروریزم چې نړۍ ته هم ګواښیږي اصلي علت څه دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د بشار اسد د رژیم خلاف جګړې سوریې ته د افراطیانو پښه راکش کړه، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر دغه نظر رد کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر څو چې بشار اسد په واک کې وي جګړه به ختمه نشي او دا د هغو کسانو قناعت دی چې په وړاندې جنګیږي. خو سرګی لاوروف وویل چې لانجه او یا حل د بشار اسد په حق نه ده. سرګی لاوروف زیاته کړه چې اسلامي دولت ډله هم له بشار الاسد سره جنګیږي او هم له مخالفینو سره. د ویانا په غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او ډیپلوماټانو برخه واخیسته. په ویانا کې د سوریې د بحران په حق له د شنبې د ورځې لغونډې یو ورځ مخکې په پاریس کې تروریستي بریدونو چې مسؤلیت یې اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیسته لږ تر لږه 109 کسه ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمېر نور مشران نن د پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه به چې د ترکیې په اناتالیا کې جوړیږي دوه ورځې دوام وکړي او پکې به د تروریزم، د سوریې د جګړې، د کډوالو، د بحران او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ نړیوالو مهمو مسایلو خبرې وشي. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی 7 د ډلې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ورسید. د ترکیه په ساحلي ښار انتالیا کې د سرمشریزې د امنیت د تامین لپاره 2000 پولیس ګمارل شوي او په ښار کې هم څو امنیتي پوستې جوړې شوې دي. اوباما یوه ورځ وروسته له هغې چې د پاریس د خونړیو حملو په اړه د ملي امنیت شورا سره غونډه وکړه ترکیې ته رسېدلی دی. اوباما د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د چین او روسیې ولسمشران شی جین پینګ او ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره ترکیې ته خپل سفر په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو له امله لغوه کړی دی. د نړۍ مشران به هم په دغه سرمشریزه کې د پاریس د حملو په اړه په خبرو سربیره د سوریې د جګړې، د کډوالو، د بحران او د اقلیم د بدلون د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي.
یو امریکایي چارواکي ویلي چې اوباما به د دغه سرمشریزې په څنډه کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم خبرې وکړي. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د یو نړیوال ائتلاف مهم غړی دی. دغه ائتلاف له تیر کال راهیسې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د هغې ډلې چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې خپله ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا ولسمشر به وروسته د آسیا پاسیفیک په اقتصادي او امنیتي غونډو کې د ګډون لپاره مانیلا او کوالالمپور ته لاړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکې دي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په هلمند کې نن له څلور بجو وروسته یوه انتحاري حمله د لښکرګاه ښار په لومړۍ ناحیه کې د څو ولسوالۍ په وردي دروازه کې شوې ده. که څه هم چارواکو د موټر بم د چاودنې په اړه تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی ښودلی، خو ویل کېږي چې په سیمه کې ځینې موټر ویجاړ شوي دي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي. او د دقیق شمیرو د اوریدلو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. موږ هڅه کوو چې د دغې حملې د تازه جزئیاتو لپاره نور ریپورټونه او خبرونه هم تاسو ته برابر کړو. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستۍ شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوي اذانو خبرونه واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا دی بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دا غوډه ورکشوي عزیزان او دوستان پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی، لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وای. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وای. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات را لېږلي دي. د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بېځایه سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان په اړه یې معلومات را لېږلي دي. ګران دوستانو، په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ زنده راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبره په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورک شوی ورور د ځان پاک ازادي رادیو ته تلیفوني پیغام را لګړی دی. دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی. اصلا د غزنین ولایت دی خو اوس په لشکرګاه کې دی. دغه ګران ورور د ځان پاک له معلومات را لېږلي دي. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی. دا ځکه چې په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو، السلام علیکم. زه محمد الله حاجی محمدین زوی د غزنی د ولایت یم. اوس سما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک دي. زه اوس د لشکرګاه په ښار کې، د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کراچیوانی کوم. زما پلار محمدین مې یې دما پلار او زما کورنۍ زما ورونه که څوک زما په اړه باندې که څوک زما غږ اوري نو په دې شمېره دې زنګ ووهي. زه ورک شوی یم. زه اصلا د غزنی د ولایت یم. محمد الله ولدی محمد.
ګران دوستانو، که تاسو د محمد الله په هکله څه معلومات غواړئ او غواړئ چې دته تلیفون وکړئ، د ده د تلیفون شمېره ده 00 9 3. دا د افغانستان کوډ ده 00 8 3 8 0 5 6 9. د تلیفون شمېره یې ور بیا وایم 00 8 3 8 0 5 6 9. تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ورور د بي سي دو له ولسوالۍ څخه موږ ته رالېږلی دی. دغه ورور د یو شخص په هکله چې په سرک پروت ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بي سي دو ولسوالۍ د سراکې نغلو د سرکې نه تاسو سره په تماس کې یم. ورور، دغلته یو سپین ږیری سړی چې تقریبا یو میاشت کېږي دلته چا راوسته و او دلته په سرکه کې د سرک په غاړه باندې پروت دی. نو دغه اوس هوا یخه شوه، دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سړي د سراچې نغلو د سرکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سرک په غاړه باندې پروت دی. او یا د دولتي خلک دي سړي غم وخوري، یا د دغه سړي چې څوک بچیان وي کوري پانوني ترزه مني هغه دې راشي، د دې سړي ما غم دي وخوري. نو دا به مننه وروره، دغه پیغام دې موږ زر تر زره فور کړي. زه پوجین خبرې کومه د سراچې نغلو د سرکې نه و مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. که د چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا دې د بي سي دو ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د حقیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاکله چې نیکي نومیږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایئ چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډېر کله اورېدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی. خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومیږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینۍ برنامه کې زمونږ د یو مشر چې دغه لس کاله کېږي ورک شوی دی، پنځه لس کاله شاوخوا کېږي، نیکي جان نومېږي. ستاسو د راډیو نه هم دغه د ده نوم اورېدلی و په هغه برنامه کې چې د ورک شوو برنامه ده، ګمشدګانو په نامه برنامه ده. نو هیله کوم که چېرته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي، مونږ ته د هغه معلومات راکوي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو ورکوشو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لاداب مدین د کندهار ښار د دولسي ملاحیې څخه ښای سره د ټلیفون د لارې وتل یم. زموږ یو دوست چې د یوه نیمه میاشت یا پنځه دېرش ورځې کېږي چې چیري د ککرکې له کلي څخه ورور یې ځانان نومېږي، چې د نم عبدالغني دي، چې تداوي دپاره کندهار ښار ته راوستلي دي. د شپې د کوره څخه وتلي دي چې دروازه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري، نو د ټلیفون پر دغه شمېره کې تماس ونیسي. الله دې وزنه واکړي. 0 اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درې نوي. بله شمېره ده 0 اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. د ټلیفون شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم. 0 اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درې نوي. بله شمېره ده 0 اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. هر مسلمان د معلومات په دې اړه دغه تلیفوني شمېرو ته تماس ونیسي. خدای په امان.
الو، سلام علیکم. زما نوم عبدالستار بارزوی نوم محمد شاه مشهور په امیر خان. دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت څخه نظره کسه وایي د مالکو په ژوند په حال کې هر څوک معلومات لري نو سره په دغه شمېرو ته 0 اویا اته څلوېښت نه سوه درې څلوېښت. که هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره په دغه شمېرو ته تماس ونیسي. درې کاله کېږي د کندهار ولایت د نیمې ناحیې څخه نظره کسه وایي.
ازاده رادیو اردن کارکنان تا سلامونه اونه که هوری وانزا غلام وارد غلام خیدر جوی در نگرهر در ولایت در بیسود و لسواله در پیرور در کلی نختل پیغام سبتم زما ارور چی بلال نمیگی عمر تقریبا سوار لسکاله دیم سوار لسمیاشته لکور رئیسه لکور بیدرکه شده که هر چا تا بلال ولد غلام خیدر پاره معلومات وی د انسانی همدردی د لمخې زما سره په دې نمبر اړیکه ټینګه کړي او خپل شخصي ترلاسه کړي. شماره وایم 0 8 2 1 0 1 3. بله شماره وایم 0 8 1 2 0 2 2 9. وسلام.
السلام علیکم. بلی احمد شاه هلمند د بریسټ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو د خالد زوی دی چې مجاهد نومېږي، اصلي نوم یې شرافالدین دی. مجاهد نومېږي، دا 11 کاله کېږي چې د کوره سند راکه شوی دی. ده د اعصابو تکلیف درلود دی. دا 11 کاله کېږي په هغه ټیم کې دی. د 10 کالو اوس به 1 کال ته رسېدلی وي. کور یې ډېر پریشانه دی، مور وروڼه ټول ډېر پریشانه دي. که د ده په هکله یو معلومات وي یا د خلص موږ اواز اوري نو زما سره دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. یو بل ورو چې ما مخکې هم ازادي راډیو ته پیغام خور کړی و، زما سره ټلیفون وکړي ول ما په اسلام آباد کښې په یو هسپتال کښې ولیدې. بیا چې ما هر څه ټلیفونونه هغه نفر ته وکړه، بیا هغه نمبر بند و. نو اوس که خپله بیا هغه ورور بیا زما سره ټلیفون کوي، په دغه شمېره زما سره ټلیفون وکړي 0 4 8 0 6 5 5 9 8 15. بیا نمبر درته تکراروم 0 4 8 0 5 5 9 8 15. معلومات سره کې 1,000,000 شیرینی ورکول کېږي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم، د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی دی ورک قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې، تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی. قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې ما ته نه کېږي او ډېر ستړی شوم. کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې ټلیفون وکړي. که د ژوندي او یا د مړه په هره لار باندې معلومات ورسسته هر مسلمان ته، زما ټلیفون شمېره 0 8 5 2 9 8 9. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 8 5 2 9 8 9.
وسلام به احترام. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوړونه دي، دا 14 کاله کېږي چې نادرکه دي، موږ ته هېڅ پته نشته. که دوی کولی شي موږ را اوري، یو نوم حضرت محمد د بل ځای ګران محمد دی. نو هر سړی که دا زموږ خبره اورېدلی شي، زموږ نمبر دا دی 0 9 8 6 2 2. وسلام.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین یم، له ښایسته کندهار څخه. زما یو دا کار زوی دی د غمې په نامه باندې چې دا 15 ورځې کېږي خپل کور ته نه دي راغلي. که هر څوک د ده په اړه معلومات ولري، د هغه ټلیفوني شمېره دې زما سره په تماس کې شي 0 8 9 8 0 5 8 0 8 1 0 5 8 0. د وخت را کولو څخه یو جهان مننه.
بله السلام علیکم بریالی ساحل د کلل ولایت مرکز اسلام آباد د خاره ما یو د ترور زوی دی نجیب په نامه دی دیارلس کاله کېږي چې ورک شوی دی که چاته یې په اړه معلومات دي په ډېر شمېره دې اړیکه ولي پر شپږ اویا څلور څلوېښت یو سل څلوېښت څلور اویا شمېره یو ځل بیا تکرارو چې پر شپږ اویا څلور څلوېښت یو سل څلوېښت څلور اویا د خدای په امان.
السلام علیکم زده هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوچني درویشانو څخه خبره کوم. زما نوم دی عبدالحمید زما دی وکار دی چې د جادالحد زوی دی حیدري په نامه دی درې کاله کېږي چې د هر چا کې په هره معلومات ترلاسه کړه په دغه شمارې دغه وسیې پر اووه سی پر دوه نوي دوه شپېته شپېته او یو اووه زره افغانۍ درته.
صدنا ان ما يرود اننا من خان دي بمشا مشهور دي صدرك على كي زني من ايسا خد اسمان تلسخ ندرك اسوي دي كاسو طال معلومات لري صدق تلتمش من رويز مصر تماس ونسي نوز داش من رويز مصر تماس ونسي بقى بقى تصليش بتانا صدرو تلوش نوز بغانا نشي زمان محمد اسلام.
از ما دا پیغام دی زه محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب څخه خبرې کوم. زما وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله کېږي د کوره نه درکه دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو. که د هر چا سره معلومات وي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووایي 0-3-8-5-1-3 شمېره بیا تکراروم 0-3-8-5-1-3 که هر چا معلومات راکړي یو لاک روپۍ ورته ورکول کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد اکبر کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان خبر کوم. ما ورور رحمت الله نومېږي دوه کاله کېږي چې د خپله کوره فنه درکه دي ما چې نه د مړه او نه د ژوندي درک څخه دی خپله د اعلانوي او یا بل څوکه د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0-0-0-0 یو سل دوه شماره یو ځل بیا 0-0-0-0 یو سل دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم نورعلي دی هلمند دی ولایت سمې زنګ ولې دی د کنیانو مساجان اکا دی یوه میاشت چې دلته راغلی اوس نه درکه دی هیڅ معلومات یې موږ نه لرو. هر ورور مسلمان که پیدا کړی په دغه نمبر دی موږ ته زنګ ووایي 0-0-0-2-1-5-5 د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند آزادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. زما نوم نصر احمد دی زما خوری ته عبدالبارې نومې وي اته نه کاله کېږي چې ورک وي که چېرې زما خپلار وي او یا د ده تاسو یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونیسي 0-8-6-3-0-4-1-1,000,000 جایزه ده. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. ازادي راډیو زما نوم عبدالستار ده زما د زوی نوم دی محمد شاه درې کاله کېږي چې ورک وي د کندهار ولایت د نوم نویسه که هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغو شمېرو تماس ونیسي 0-0-3-5-9-3.
زما دا کار زوی دی دغه د تخار په جنګو کښې د پخوا په وخت کښې ورک دی نوم یې سخي جان نومېږي وروره جانه که بندي دی که یا دی زما خپل اواز اوري یا په بل مملکت کښې کاروبار یې جوړ دی او دی زما اواز اوري د داودشاه کا زوی سخي جان نومېږي هغه جان یې ورور دی که دی زما اواز اوري په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ونیسي 0-8-3-1-3-1-1. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه مې وزم د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري د شپږ کاله تېر چې زموږ ورک دی هر سره که ده په اړه معلومات یې د نوم داود خان دی موږ په دغه شمېره زنګ وایي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتا خپل تیلیفونی پیغامون اپریگ دهی 00-42-02-2-1-2-4-1-5 گران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کله می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای د تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و پورې خپرونې لري.